نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي، او دویمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
ښاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي راډیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له ښاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر وی خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د ښاغلی انزور سره ژغیدلایم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په راډیوي مجله کې واوري.
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی.
هغه وخت کې چې زه د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د دکتورا دیزرتیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولې چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او د پښتو پانګه یې سر راغونډه کړي؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دې هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دې ځانګړي اثر دې ځانګړي رسالې په توګه خبره کړې. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او له دې کومه غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړني پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلې دي او چاپ شوې دي. ستاسو په نظر ډېر ارزښمن کوم شان تاسو تشکر رسول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي، د 1290 تر 1290 هجري شمسي کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنه کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی، او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، منصوري لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغو آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو جوړې چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې، خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمون د پاره نن هم ډیر ارزښت لري او مونږ ویلو شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوي تخلص یې نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا دا مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل، دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انځور صاحب، د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و؟
بالکل، همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انځور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډېر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد، د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو او په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي اثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه یې د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب وبخښئ، دا هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوئ، فکر نه کوئ چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کوو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن آثار دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپله مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنګارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلې زمانې ته وړي چې افغانان دغسې حالت کې هم وو.
بالکل همداسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی، د کنه
رنګارنګ. یو بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي، یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارت اخیستی دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه څه خبر کړو.
د کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشي، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او له دې ډلې د عربي ژبې 1,000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د 10 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندرنامه او نظامی گنجوي. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون دې کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې 40 کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. 2 کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6,000 ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لانه نه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده، چې په 2021 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هره ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کېږي، چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي، د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې، مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلی، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو نوو کتابونو ډکې یي. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی، هغه ورسرایي او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت شته کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس اخلي نه اخلي. ولی زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشوله. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولی د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د غه څخه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم، د درې شیانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته ته یو اکسس درکول کېږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې، انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل وی ټکولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه، هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي، هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او که تا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی، هغه زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ار څه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغو ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوې ده. دا په خامنشي لیکل شوې ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوې ده، په دیوانګري لیک باندې لیکل شوې ده، په باختري لیک لیکل شوې ده، په یوناني لیک لیکل شوې ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوې ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوې ده، په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص نمبر لري، د هغه په اړه مطالعات کوې، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغ را ورسل کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوي ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کې کوم جالب شی پیدا کړی دی چې کانګرس په کتابتون کې
په پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمن څو نشان شته د مکمل پراته دي دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمی اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي پایسته مطلب واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستی دی یا مثلا ما کول سوي دی پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه ته ننوځم دا پورټال جوړ توای هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد ننوتلای سم هغه کې چې ما کتلی دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځینې کلمې نسخه د دستارنامې الته استاد نه نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپلا پا آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوو چې یوه برخه دوی راکوي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لویه اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچر په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته د لوستونکي په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بلې
دا ډیره ښه خبره وه ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دغه موږ ته ډیره جدي ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو سل څه ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په هغه کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ ته تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه دا دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته ننځي دې فکر کې چې حتمن کوم خرابکاري ته نیته بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورټ هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړی.
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغلری یو وینډو ورته وایي یو ډیسک ورته وایي یا یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې نو دی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاستي دی برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیر غوونه غوړ خپل بیرغ پیدا کړه څه په دې بیر غوونه کې وګرځي دا مو ګرځي دا مو ګرځي مې چې مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ونیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل اسره ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال داس تاسو بیرغ دی دا داس خبره دا مال څنګه خبره دا دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چومه کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا هغه په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه چړی دی. ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سر زرغون بیرغ دی دا نه دی. دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته چې ویل کی نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د برخې رئیس یو شتنه هغه ته ویل کی چې دا بیرغ موږ نه دی دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی. نو البته مخفل ایمیل هم ته ولیکي دنه که مرغه چې په سبای ماته دا دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واغستل، موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دی چې موږ ته وایي چې دا به راغلی موږ نه دی. نو دا ستاسو خپل ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ماته دماغ برخې پرېیسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستی، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ درته ولګوي او هغه عکس یې ماته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستۍ شېبې به په یو شایسته دود رنګینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړی پنوم جامې، میوې او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیرېدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه بی بشافیا د جوړې د دود پاړه داسې وایي،
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کاری چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بالا شوشدو علی بدریو په شی یوس شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورکیږي نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جاوز دا می وشه می وسره برابر کړی کلچی او کیکو دا شان بلا ور.
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامید نه سي.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړه نه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواڅخه بیا د ناوی مور ته خوند نور کوي، وایي یا د زوم ناامید نه پرېږدم، یا د زوم د خواڅه وایي ناوی ناامید نه پرېږدم مور وړي. نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه اوس د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي بد کار دی نو زه به هم ناامیده کېږي، او که د ناوی د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي یا ناوی ناامید د نه پریږدم ضرورو. دا ښه خوند کوي، نه یې ښه پیسې زوم ښه پیسې ښه خوند کوي. نو یو بل پوښتنه کوي وایي نه یې ته جوړه نه دراوړې، د زوم د خواله بیا وایي زوم ته جوړه نه دراوړې، نو دا بیا خوند نه کوي چې یا نه درته راوړې دا بیا خوند نه کوي.
دا اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنیو ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زحمت شي ورله تاسو اجازه اخلم. شدی